سانت ووجر، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پیری د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسی یا انټرنیټي یا سایبری مداخله په اړه معلومات ترلاسه کړي چې راتلونکي اونۍ به په ډاګه کړي.
ګولې از درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوس په مو کړې چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته اوروي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریو کې لیکي امریکا د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو شخړه په پوره امن توګه هوارول غواړي. دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. په دې موقع اساق ډار جان کیری ته ویل چې په سنتاس باندې پاسداری د نړیوال بانک ذمہواری ده. د اداري په وینا په کال 1988 کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو په ویش باندې شوې لوازنامه کې پاکستان تا ورکل شوی درې سندونه د پاکستان د میشیت لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ادارې وړاندې لیکي د هند په برخه رسیدلو درې سندونه باندې اوس هند واړه ډیمونه جوړول غواړي چې لکه بل به پاکستان ته ډیر زیات زیان رسی. نو اوس چې نړیوال بانک د دې لوزنامې زامن جوړ شوی باید خپل کردار ولوبوي. ادارې اخر کې وایي د امریکای نه خواهشات د قدر وړ دي، خو باید چې دې لړکی به پرې کردار ادا کړي، ځکه چې اکثر دا وړې وړې شخړې غټ جنگونه پیدا کوي. نو نړیوال بینک لبا د سنتاس لوزنامې لړکی د سالسي کردار ادا کول وی او پکر د چی په فوري توګه د سالسي عدالت اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو اج ورس پڼ خپل اداري کې وای سرکاري اسپیټالونه د غریب ولسته فائدې لپاره جوړيږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې خپل ولسته بنیادی ته صحت اساني ورکړي. خپل تماملا بل رنگ ده. د پیښور په سرکاري اسپیټال ډېری ریډینګ کې د ټیسټونو په فیسونو کې زیات والے شوی دی او سوک چې د زړو انجیوګرافي کوي نو اوس به د 2200 روپو په ځای باندې 15000 روپۍ ورکوي. د غرنګ د نور ټیسټونو په فیسونو کې هم زیاتواله شوې. ادارې وړاندې لیکي عجب خبره ده، صوبایي حکومت چې د صحت لپاره د ځل څومره بجټ اعلان کړي وو په تیر وختونو کې نه دی اعلان شوی، نو بیا د دې فیسونو زیاتولو سره جواز جوړیږي. ادارې اخر کې وایي سرکاري اسپیټالونو ته هغه خلک راځي چې په پرایویټ اسپیټالونو کې علاج نشي کولای. په کار د چی حکومت دې لړکی خپل ذمہواری پوره کړي او د غریبانو نه د صحت د حق وانه غستل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډین ایکسپریس ورسپانې د اوبو د سنتاس معاهده په سر د پاکستان او هند ترمنز شخړې او د مسلې هواری په لړ کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. بلخوا انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د مدني فعالانو یوې افغان ټولنې لخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د هغه لیکل شوی خط په اړه مقاله لیکلې ده چې پکې له نوموړي د افغان خزینه پایلټ نینوفر رحماني د پناه اخیستو درخواست د نه منظورولو غوښتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا مرزا دا وړاندې کوي.
انډین ایکسپریس ورسپانه د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې پاکستان له هند سره د سنتاس معاهده عملی کېدو په لړ کې له امریکا نه ملاتړ غواړي. د خالی د ورځې خبرو شو رپورټونو لمخې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری له نوی دلی او اسلام آباد په دوستانه ډول د دې مسلې د حل غوښتنه کړې. د کیری تر سرګندونو پس په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم په اسلام آباد کې د خزانه له وزیر اسحاق ډار سره ملاقات وکړ. د خزانه وزارت سرچینې وایي دغه پر لپسې رابطې د اوبو د مسلې اهمیت په ډاګه کوي چې د سیمې استحکام ته ګواښ پېښولی شي. جان کیری اسحاق ډار ته وویل چې د نړیوال بانک مشر د سنتاس معاملې په لړ کې د هند پاړه د پاکستان له شکایت نه دی خبر کړ. سیډون کی نظر لري چې واشنگتن کې دی شي د اوبو په سر د شخړې په حل کولو کې موثر رول اونه لوبول شي، ځکه چې د باراک اوباما انتظامی د کار موده په ختمېدو ده او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکو میاشت واک سنبال کړي. بلخو انټرنیشنل بزنس ټایمز رسوانه لیکي په افغانستان کې د فعالانو یوې ډلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولې چې پکې غوښتنه کړې د افغانستان لومړی خزینه پایلټ نیلوفر رحماني د پناه غوښتلو درخواست رد کړي او واپس یې خپل هیواد ته ولېږي. لیکي په دغه خط کې لیکل شوی چې تحقیقاتي ټیم د نتیجې ته رسیدلې چې نیلوفر رحماني ته هیڅ قسمه ګواښ نشته او په خپل هیواد کې د کار لپاره خوندي ځای تر څنګ هغې ته پوره امنیت برابر شوی. د فعالانو ډله چې سپینا اسمبلی نومیږي په تعلیم یافته ځوانانو، د پارلیمان غړو، استادانو، د مدني ټولنې فعالانو او شنونکو باندې مشتمله ده. پنځویش کلن رحمانی د امریکای ریاستونو آرکنسا او فلوریدا په هوایی مرکزونو کې د یو کال نه زیاتې مودې راهیسې تربیت حاصلوي. په دسمبر کې د هغې وطن ته واپس تک ټاکل شوي و، خو رحمانی د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د دسمبر پر 22مه یې له امریکا نه د سیاسي پناه غوښتنه وکړه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تیر شپه د ترکی په استنبول ښار کې په یو نایټ کلب برید شوی دی چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. دا برید د ترکی په اورتکاوی ضلعه په یو کلب کې هغه مهال وشو چې د غزای ته په سلګونو کسان د نوي کال نمانځلو لپاره ورغونډ شوي وو. وایټ هاوس د دې پیښې غندنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا رپورټ درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نن د ترکی په استنبول ښار کې پر یو نایټ کلب په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او شاوخوا 9 ژوبل دي. د کورنۍ او چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي چې په وژل شوو کې 14 تنه بهر ملکیان دي، خو نوموړي یې د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. بیګا د اورتاکوی ضلع ریانا کلب ته یو وسلوال داخل شو او په هغه شاوخوا 500 نواخلې تر 200 کسانو پورې ډسې پیل کړې چې د نوي کال په مناسبت سره دغه ځای ته راغونډ شوي وو. رپورټونه وایي ځینې کسان د ډزو نه د بچ کېدو په خاطر د پیښې له ځایه وتښتېدل، خو د سلیمان سویلو په خبره وسلوال بیا هم په ګڼه کې ولاړ وو. د استنبول ګورنر واسف شاهین د برید یو ترهګره پیښه ګرځولې ده. د میډیا د ځینو رپورټونو تر مخه وسلوال تن کلب ته د داخلېدو پر مهال د سانتا کلاس جامې اغوستې وې. سپینې ماڼۍ د استنبول د دې پیښې غندنه کړې او دا یې له ظلمه ډکه ترهګره پیښه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړی دی چې له ترکیې سره به پوره همکاري کوي. د نوي کال د لمانځلو په مناسبت سره په استنبول کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د رپورټونو له مخې شاوخوا 15,000 پولیس په ډیوټي وو. په 2018 کال کې استنبول او انکرا ښارونه د ګڼو ترهګرو بریدونو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د دسمبر په 10 نیټه په استنبول کې د یو لوبغالي بهر په 2 بریدونو کې 40 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 109 زخمیان وو.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل رپورټ ته په افغانستان کې د نېټو د غوس ملاتړ چارواکي وای په 2019 کال کې به هم د خپل ژمنو سره سم د افغان حکومت او ولس ترڅنګ ولاړ وي او وسلوال به د ته نه پرېږدي چې دغه هیواد امنیت خراب کړي. په دې حق نور تفصیل د سپی الله استانګزي رپورټ کې ورو
اغلی اوبری وویل ناټو په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپل ژمنو ولاړ ده.
At the Warsaw Summit last July,
the Warsaw Summit in July میاشت کې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغه دا ماموریت له 2014 نه تر 2018 ته نوې کړ. همدار ځمنه وکړه چې تر 2030 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر بل افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیب وکړي. افغانستان کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پایل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نشي. ناتو اوس وخت په افغانستان کې 13,302 سرتیری لري چې د افغان پوځیانو پر روزنی مشورې او مرستې بوخت دي. د غوښ ملاتړ د ماموریت ملکی ویاندې ماریون اوبری وویل ناتو د خپل همکارۍ او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي.
we want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغند رول غوښتونکو
یو.
خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم، د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر څلورو کلونو پورې له افغانستان سره 15 میلیارد و 200 میلیونه ډالره په سیاسي، مالي او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناټو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسي شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس وخت شوه ده د هفتواری کلتوري خبرونه باختر استوري چې زمون همکار باز محمد عابد یې درته وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د وتیلی شاعر او ادیب ډاکټر خالق زیار پمړینه د ادیبانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د لیکوال شاعر او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د موسیقي یو کلیوالي بندر ته تم شو. نومړي ریپورت ترازو نامتو شاعر، لیکوال او ژباړونکی ډاکټر عبدالخالق زیار چې د ژوند زیاته برخه یې د پښتو ادب خدمت او د ځوان نسل د بیدارۍ لپاره وقف کړې وه د تیری دوشنبه په ورځ ومړ. نور حال په ریپورت کې درکوو. د لیکوال، ادیب او ژباړونکی ډاکټر خالق زیار مړینی په لره او بره پښتونخوا کې لیکوال او شاعران خواشینی کړل او د ویر په ټغری کېنول. لیکوال او سیړونکی استاد ابي بلاره په مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډاکټر خالق زیار به په خیبر پښتونخوا کې ادبي او علمي حلقې ودانی وي او یو پیژندل شوی څېره وه.
ډاکټر عبدالخالق زیار یو تعلیم یافته او رسېدلی ځوان شاعري هم کوله او د دې تر څنګ یې ژور انتقادي نظریات درلود، علمي مطالعه یې درلود، علمي اصولو برابر یې تحقیق کاوه، تنقید کاوه، ادبي ټولنې پرې ودانې وې. په خیبر پښتونخوا په علمي حلقو کې یې وپېژندل شوی او د قدر وړ څېره وه. پښتو ژبې ته یې په خپل وار په خپل ځای نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
د ډاکټر خالق زیار نږدې ملګری او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سایل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیر په پښتنو کې داسې یو مبارز و چې تل یې د قومي وحدت لپاره غږ پورته کړی و.
لوی سړی و، ډېر لوی کار یې کړی دی، ډېر خدمت یې کړی دی او ترجمې یې کړي دي، شاعري یې کړې ده. ډېر عالم فاضل سړی و، معاشرتي سړی و. زما په خیال کې د پښتو ژبې لپاره د بېکام ولس لپاره کافي لوی زیان دی. هغه په ذهن کې ډېرې خبرې وي او ډېرې منصوبی وی چې زه به دا کوم دا لیک د لیک په حواله. ډېر راهنمایي هم خلکو کړی ده، ډېر پاری خلکو سره کړی ده، ډېر خلک پیدا کړي، متوجه کړي وو وطن ته، کام ته، خاورې ته، ژوند ته.
وتلی شاعر پیر محمد کاروان ډاکټر خالق زیر د ښه شاعر تر څنګ د یو ښه نقاد او کره کتونکي په توګه یاد کړو.
ډاکټر خالق زیار د ډېر ښه شاعر و، د شعر تر څنګه یو ډېر ښه منتقد او نقاد او کره کتونکی و. د شاعر صاحب شعرونو باندې چې کومې سریزې خالق زیار ارواښات لیکلې دي، هغه واقعا د نقد په تله باندې ډېرې کره ښې مقالې لیکلې دي. خپله د دوی شاعري هم ډېره خوږه او روانه شاعري وه. اوس چې خالق زیار ډاکټر صاحب زموږ او تاسو په منځ کې نشته، د دوی کلام زموږ ملګری دی، د دوی فکر او خیال موږ سره دی.
پېښور پوهنتون کې د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر استاد اباسین یوسفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالق زیر د خپل قامی مرام په اړه خلکو ته ګټوري لیکنی او تقریرونه کړي دي.
ډاکټر عبدالخالق زیار د خپل ولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قومي سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړي دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې. نو د دوی دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کې نه ښکاري نو په هغه کې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کې هغه د خپل قومي مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کې هم او په تقریر کې هم.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمد داود وفا وایي چې له ځوانانو سره د ډاکټر خالق زیر مینه هم په لیکنو کې او هم په عمل کې څرګنده وه.
ډاکټر صاحب د انګریزي نه ژباړې کړې دي چې ځینې تاریخي کتابونه او د انګلیسي لیکوالو خاطرې ژباړلې دي. د دې په څنګ کې ډاکټر صاحب ډېر سنجیده او ښه شعرونه ویلې دي او د پښتنو د قومي وحدت او د ملي وحدت ډېر زیات طرفدار و. د همدې مینې له کبله د اوسني افغانستان په دننه کې په جلال آباد کې لوړې زده کړې کړې وې، طب فاکولټې ویلې وه. ځوانانو سره د دې مینه هم په عمل کې څرګنده وه او هم د دې په لیکونو او شعرونو.
ډاکټر خالق زیر په 1956 میلادي کال د درګۍ په سید دره کې د سعد ملک خان کره زیږېدلی و او له رسمي زده کړو وروسته یې د افغانستان په جلال آباد کې د طب فاکولټه وویله او د ډاکټرۍ سند یې ترلاسه کړی و چې د درګۍ په سرکاري روغتون کې یې د ډاکټر په توګه دنده پر مخ وړله. ډاکټر عبدالخالق زیر د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره کړې وه او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنګونه یې له نورو ژبو پښتو ته ژباړلي وو. خپل رباب او خپله نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له شاعر، لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز نه د مدني فعالیتونو تر څنګ د هغه په چاپ شوو دوو کتابونو عدالت غوښتنې او تیښته باندې وضاحتونه اورېدلي وي، خو نوموړي د افسانو یا لنډو کیسو هم دوه کتابونه خپاره کړي دي. دا چې ښاغلی ډاکټر خالیز د خپلو لنډو کیسو په اړه څه وایي د خبرونه په دې برخه کې به یې ترې وورو.
دا قضاوت خو بزن نشم کولای، خو ډېرې ملګری وای چې کلم ژړې کلم خندې، نو د دې خبرګون په برکت به ورته يم چې تر ډېره پورې دا د ستنجلي کني دي او رښتیا دي. د شخصي زمواره ما یو یو فرهنګ دلته وس دوت شو. منګه زمکه خرڅو او سړی ته وو چې د دولت د کار خپل دی او د شخص د زمواره همدغس یو چیرته زما یو ملګري یو څه اغستل او هغې ورته ویل چې د شخص د څه ذمه واریم او دولت کار دی خپل دی. نو ما ورته ویل چې حاجي صاحب زه در باندې د مخابراتو چوک خرڅوم، د شخص ذمه واریم، دولت پوشه کار دی پوش. د دغه نوم لاندې زمونږ دغه خلکو وشول کولی چې ډېره دولتي او نادولتي ځمکه غصب کړي. خیر دا هغه یوه کیسه ده په هغه ټول کتاب کې، په هغې کې د ټولنې هغه شتو ناخوالو ته یو څه ګوته نیول شوې. په دې کې رواج دی، په دې کې د ښځو یوه کیسه ده چې بعضو ملګرو ډېره خوښه کړې د پلو په نوم.
بلکې د کیسو کتاب هم ستاسو زمانه نظره تیر شوی دی، ړوند شاهد. داسې فکر کېږي چې دا رښتیانۍ کیسې دي. آیا دا رښتیانۍ کیسې دي؟
بالکل بالکل، دا درې کیسې دي. په دې درېو کیسو کې یوه ډېره پخوا چې هغه وخت دلته د مجاهدینو حکومت نه و راغلی، د یو چا د نامزادۍ کیسه ده. دا هغه واقعیتونه شته دا ترخه په دې ټولنه کې چې بالاخره د هلک دې ته اړوځي د دې رواجونو نه چې ځان مړ کړي. په دې کې د هغه نامزاد یو څه بې وفایي وه. بالاخره دا د خپلې کورنۍ هغه څوک چې لري، څوک ګر چې نم لرل ده، بیا هم هغه پښتو ور په غاړه او د ده دا مړی ورک مړی شي، څوک نه پوهېږي چې دا څه شو، آ په بم ځان وژني. بله دواړه کیسې چې یو همدلته په ننګرهار کې وه، د هغې هم خلک شاهد دي چې څه قومندان صاحبانو او هغې د خپلوانو نه خپله لورې غوښته، دوی غوښتې دي او هغه نه ورکولې او بالاخره به د شپې راغلی او بیا هغه ټول وژل کېږي. اصلا د غړون شاید د همدې ځینه راځي. غړون شاید نوم ولې ما ورک؟ په دې خاطر مې ورکه چې یو دغه نسیم د هماغه اولنۍ کیسې چې دا ما وویلې چې د کوژدنې او د دې مسله وه، د ده په واقع ټول خبرو خو چا نه شو ویلې.
ډاکټر صاحب، یو ړوند څنګه شاید کېدی شي او د دې نستا مطلب څه دی؟
همدغه ته راځم. ولس خبر دی، ابراز یې نشي کولی دا ړنده شاهدي شو. یو خو د ړنده شاهدي زمونږ په شریعت کې نه منل کېږي، حتا که د عرف په حساب وي هیڅوک چا سره نه مني چې ړوند دی او چې لیدلی. د دې نه زما هدف دا دی چې تشبیه کړم هغه واقعیتونه چې دلته شته او من غنو شو کوله چې خارې کو د غړنده شهیدی ده امداغه کلتوري مسله چې وای دا بد رسم رواج مسله چې وای چې دا سړی بل اخره مجبوری کی چې خودکشي وکي خود د مرګ نه چوک نه دی خبر دا غو احساس ما ته راکړو چې دا غړنده شهیدی ده چې زیلره زکه ثبوت نه لرم ورسره بل په کابل کې دی او چا یو یو ځوان امداغه چې دا کمانډان صاحب دی لورګانی غواړي د دې یو ځوان ته په کابل کې کور خرڅ کړي او دا کور د خرسون نوروز خپل ملګری دا وژنیو دا حقیقت اغل تا امانت خخشي دا کیسه د امانت په نوم د پړون شاید کی درې کیسې دی اړ خپل انوان لري دلته به دا خلک وای چې هغه زوی خو کابل کې دی هغه پوری خیر دی چې راځي د مړي امانت خخ کوي خو خبر نه و چې ټول د الله نه امانتو دا کیسه رښتیا و او بلم په کابل کې چې بيخي زمنګ د دوستانو غونډي ټوب کې و هغه متاسفانه د همدغه تنظیمي جنگونو د برکت د قومندان د برکت چې هلته یو څوک دی و هغه د هغه اتل د هلې په نوم دا د هلې چې په سره کم د ځانته د ژوند د خاتمه شي ټاکلی متاسفانه چې کله په حالت د سراجي د سره به نه د فاکولټي غمی نه د بل سره غمی یوازې پلار چې په خوانې منصب داری د تیاب څخه نصیحت کړي او دا غنصیحت د مخې غواړي د نصیحت کړي چې تا ته لنډي وګدې لارې په ژوند کې په مخه درځي لنډه بده ډیر نشدې د مکه وګدې کېدې شي سړي کې خدامه بده دا به بل اخره وګدې لار ټاکیو دا کومندان کوژدن ټوب ته ترجینه ورکي او په یو رقم یو ټوپک تر لاسه کوي او ځان وژني دې کې کار څه دی یوازې د افغاني ساز د مخې دی ټولنی زیربړې ملي دي دي او به دې ته واده راشم چې ویل کوم نه د کم تنظیم خلافم نه د کم ګون خلافم او نه میتا خوخیږي چې په زور درد سر ځان ته ډیر کوم
د بختر ستوري ګرانو مینوالو لوګدو کلونو رئیس په ننګرهار ولایت کې اکثره خلک د خپل ودونو مراسم په وټولونو او د ودونو په تالارونو کې جوړوي چې د موسیقۍ لوړ غږ د ګډونوالو د اذیت سبب ګرځي خو تیر ونی ځوان شاعر جلال امرخیل د خپل واده مراسم په خپل کلی کې په محلي موسیقۍ سره جوړ کړی وو چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو د موسیقۍ له دغه محفل نه خوند واخیست نور حال په ریپورت کې درکو دا نغمه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ له یو کلی څخه اوریدل کیږي چرته چې یو شمیر لیکوال او شاعران د خپل یو فرهنګي ملګري د واده په مناسبت ورټول شوي ول لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې وروسته له ډیرو کلونو یو ځل بیا د پښتو محلي موسیقۍ په ژوندۍ بڼه واورېده
کابل کې مونږ ځینې ودونو ته ځو الته موسیقي خو هغه موسیقي نه ده شورې نه ده چا خبره ورو نه په موسیقي باندې پویږو نه غالات د سدي چې زمونږ پرو کې د زیو لري دا خو سم موسیقي و وطني موسیقي و
ځوان شاعر میر احمد یاد وایي کده وټولونو پر ځای په کورونو کې د ودونو پروګرامونه جوړ شي نو د پښتو اصیله موسیقي به ورسره هم راجوندای شي
د ستبی موسیقي چې وا هغه پکې یو غږیدل خو ټول نو لوی فائدہ پکې دغه وشول چې هغه کمی اړیکې چې زمنګ د بیلا بیلو وجونه په ختمېدو باندې د غړو کې د دغه لار نه ډیره ژوند کېدل شي او دغه یو ډیره خطرېکا دا یو ډیره خه هڅه و د ملګرو در ټولول
تایر زلاندوی چې د محلي موسیقي په اوریدو یې داسې انګیرله چې په ریښتیا یې د پښتنو په واده کې ګډون کړی دی
نن شپه واقعي توګه باندې مونږ نن یو د پښتنو یو واده ولید چې په هغه کې د وجری ګرم منډار دی
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی
جدا بن شو
بے وفا بن شو
د غیر اغیار په قصو
چری خطا بلشو
مونگا مزل کړه دې پلو یلار د مینې پلو یلار د مینې ز صبر د لیل شم
طاهر ولن شم
بغیر لتا وختنا
هم صبر د لیل شم
مونگا کړه نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک قربان کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسن بشما
مونگا پیو بل بانده کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے باپ جار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پا دار دمینے مونگا پا دار دمینے مونگ محلو نچکلو
مال دو
دمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجر دل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دیلی ویانو پرنگ
یو زیبلو بے کھو
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بے لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑل ہیرے
نبی لو زونا کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پگستر کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے